السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت تاسو ته ځانګړي راپورونه او مرکې لرو دا هم اورئ چې د دغو مراسمو پر مهال نن په کابل کې په څو سیمو باندې راکټونه لګېدلي دي نامو د سر موضوعګانې دي په همدغه پروګرام کې ډیری راپورونه په همدې اړه ځانګړي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړل په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل شوي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وی ټول اړخونه د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي جنرال سکاټ میلر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل
دا یو غوره ورځ ده چې یو وار بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړو دا ټولو اړخونو لپاره ښه وخت دی چې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي او پوځي اړخونه وکړی شي د سولې لپاره سیاسي زمینه برابره کړي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډې کښېښوده بلخوا به نن ماښام د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې برج خلیفه چې د نړۍ تر ټولو دنګ ودانۍ ده د افغانستان په ملي بیرغ رڼا سي د غور ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړل د ولي ویاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي بلخوا د غور د پولیسو ویاند عبدالمعروف رامش نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې روان وي
صبح امروز عملیات مشترک
د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره نن سهار د ځنګړو کې تو کمانډو او ملي پولیسو په ګډون ګډ عملیات پیل شول چې تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنې لري که خدای کول مرغاب ولسوالۍ به ډیر ژر بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورشي
دغه ولسوالۍ تیر شپه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سوه چارواکو د تیر شپې په وسلوالو نښته کې د درویو سرتیرو او څلورو وسلوالو د وژل کېدو او څلورو سرتیرو د چپې کېدو خبر ورکړی و د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې قاضي القضات عبدالله اورکزی وژلی د ملي امنیت یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی چې د ننګرهار پر زندان یې وروستۍ حمله پلان کړې وه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی دغې سرچینې نه دي ویلي چې نوموړی چیرې او کله وژل سوی د ننګرهار پر زندان دوی اونۍ مخکې په ډله ییزه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی 25 کسان وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي وو د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه په یوه اعلامیه کې عبدالله اورکزی د ننګرهار په چین او نازیانو کې د داعش د جګړو مسؤل بللی دی په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو مشکوکو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي دغه څلور مشکوک کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوي په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه کې تورن ګڼل سوي خو په غیاب کې محاکمه کیږي تر اوسه د دغو مشکوکو کسانو ځای ځایګی معلوم نه دی د لبنان حکومت او ځینو هیوادونو د رفیق حریری په وژنه کې حزب الله ډله دخیله ګڼلې ده خو دغې ډلې دا تورونه کړيدي د رفیق حریری زوی سعد حریری د هلن په حق کې د محاکمې په جریان کې حاضر دی د بیلاروس په پلازمینه مینس کې پرون د پرله پسې نهمې شپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل او د دې هېواد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې اعتراض وکړ پرون د ورځې په پیل کې لوکاشینکا ویلي و چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته په دې شرط چې اساسي قانون نه وایسي اعتراض کوونکو چې د اپوزیسیون سره او سپین بیرغونه راپول د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله خو لوکاشینکا پرون په مینس کې کارګرانو ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر د شینیسي تپلی
تاسو به هیڅکله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم
دغه مظاهره د اگست پر 9 د ولسمشری تر ټاکونو وروسته پیل شوې چې لوکاشین کپی کې ګټون کوي اعلان شوی. خو ګڼو کسان ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نن به یو مهم کس وبخشي، خو دا به ایډوارډ سنودن یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین نه وي. ټرمپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکه کې ورسره ملو خبرلانو ته وکړه، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي وو او اوس په روسیه کې اوسي، تورن دی چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو پټ معلومات افشا کړي وو. ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین په 2013 میلادي کال کې وروسته له هغې له کاره لرې کړ چې ښکاره سوه هغه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په متحده ایالتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو اړیکو په اړه درواغ ویلي وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه ده. افغان ولسمشر سهار مهال په دفاع وزارت کې د ازادۍ څلی ته د ګلانو ګېډۍ کې خوده.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګلو ګېډلو مراسم پای ته ورسېدل.
په همدې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم یو پیغام ورکړی او د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ یې ښودلی.
It's also a good day to reaffirm our support.
دا یو غوړه ورځ ده چې یو ور بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړي. دا ټول اړخونه لپاره ښه وخت دی چې دا تاوتریخوالي پر کمولو قور وکړي او پوسی اړخونه وکړي شي د سولې لپاره سیاسي زمينه برابر کړي.
دغه پروګرام کې له یو داسې سکه افغان سره هم تاسو ته مرکه خبرو چې د کورنۍ اکثر غړي په بریدونو کې وژل شوي، خو دی وایي ازادي لمانځي او له افغانستانه نه وځي. سونی سنگ
دی سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم. البته دا د یو سلو یوم کال چې دی موږ د ازادي ورځ ده، دا موږ ډېر خوشحالي سره لمانځل کړی ده.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 8 دقیقې دونکو دی. راځو لمړی مطلب ته. نن د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه ده. د افغانستان حکومت دغه مراسم رسمان ون منزل خو هغه مهال چې دا منځنه روانه وه د کابل په څو سیمو راکټونه ولګېدل. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د نن ورځې راکټي بریدونو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي. په دغه ټپیانو کې 4 ماشومان هم شامل دي. اخو د ملي مصالحې عالی شورا د خپلواکۍ د برته ګټلو ورځې په مناسبت په خبره کړي اعلامیه کې لیکلي تمه ده په نږدې راتلونکي کې به په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي. امید زهیر مل په دغه موضوعګانو یو راپور جوړ کړي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 101مه کلیزه ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشن به ورځ په سهار د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 101مه کلیزه په درناوي د استقلال سلیته د ګلونو ګډي کې خوده. خود دې مراسم له پای لګ ورسته د کابل په 15 هاوزو 4 لس راکټونه ولګیدل. کورنۍ چارو وزارت وایي دا راکټونه په لومړی دویمې نهمې لسمې او شپاړسمې ناحیې کې پر ملکی ځایونو لګیدلې دي. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته وویل راکټونه له دوو موټرو توغول شوي او پکې د 4 ماشومان او یوې ښځې په ګډون لس تنه ټپیان شوي دي.
امروز از سر پرتاب 14 فایر راکت
نن د خلکو په میشت ځایونو د ترهګرو لخوا د 4 لسره تغول شو راکټونو لکبل لس ملکان ټپیان شوي. دا یو ترهګری زمل وو. موږ له دې پیښې سره د تړاو په تور دوه تنه نیولي. پوښتنې مو ترې پیل کړي څو ورسره مل نور کسان هم ونیول شي.
د افغانستان حکومت دا پیښه غندلې. د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په ورځ داسې مهال کابل په نخښه کېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیل ته هیله مندي ښودلي. د شورا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د خپلواکۍ بیرته ګټلو ورځ په داسې حال کې راځي چې د 2 کاله جنگ او جګړو وروسته په هیواد کې سولې ته نږدې شوي یو. خبر پانه زیاتوی پرګدی راتونکو کې به په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو د تاریخي لومړی غونډه شاهدان و اوسو. تمه ده چې له دې فرصت څخه به ښه استفاده وکړو. د یو شمېر هیوادونو سربیره په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر هم افغانانو ته د ازادۍ د بیرته ګټلو د 121 کلیزې مبارکي ورکړي او تر خوای د تاوتریخوالي په کمېدو او له افغان ځواکونو په ملاتړ ټینګار کړی دی.
د غوڅ ملاتړ ماموریت او ناټو په استازولۍ افغانانو ته د خپلواکۍ ورځې مبارکي وایم. دا د افغان ځواکونو د ملاتړ او اصلاحاتو او همدا ډول د افغانانو لپاره ښه ورځ ده. ښه وخت دی چې ټول اړخونه د پام وړ تاوتریخوالی کم کړي او نظامي اړخونه د سولې لپاره سیاسي هلې ځلې وکړي.
طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې خلکو ته د خپلواکۍ د بیرته ګټلو مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده د خپلواکۍ لپاره د هیواد کې داخلي اړخونه د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي او د سیمې هیوادونه د افغانستان خپلواکۍ او موخو ته د رسیدو په لاره کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د خپلواکۍ یو سل یوم کلیزه داسې مهال منزل کیږي چې د سولې روان بهیر له بل هر وخت ډیر مخکې تللی او ان پلان راتلونکي کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. خو یو شمېر بیا د نن په څیر راکټي بریدونو ته په اشاره وایي هغه سوله چې افغانان پکې تلپاتې ثبات ته ورسیږي لای تر مخې ډیر واټن پروت دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
یو سل یو مې خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزې په مناسبت مل کابل راپور واورېد چې په کابل کې د ورځې په مناسبت د مراسمو ترڅنګ او د مراسمو په مال راکټي بریدونه شوي او ځینې ملکان پکې ټپیان شوي دي. خو په کابل کې په یو کرکټ لوبغالي کې د همدغه ورځې د پدرنخت باندې د کرکټ شلاوریزه لوبه شوې ده. د کابل ښار واټونه او سلورلاري هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو او د امان الله خان پنځورونو خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګ بیرغونو پوښل شوي. ناجي ساپۍ په دې اړه باندې یو رپورټ رالېږلی.
د یووالي تر سرلیک لاندې نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیزې په ویاړ د کرکټ یو شمېر ملي لوبغاړو ترمنځ یو شل اوریزه سیالي ترسره شوه. افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د یووالي پیغام لري. نوموړي پر افغان ځوانانو غږ وکړ چې د هیواد په جوړولو کې سره یو شي.
دغه یو خبره کوم ځوانانو ته چې باید د افغانستان په بیا جوړولو کې ډیر زحمتونه وباسي ځوانان او ډیر کوششونه وکړي ترڅو کاغه تعلیمي ک ورزشي ک هر رقم د هر لارې نه افغانستان ته خدمت کیږي یا آینده کې په درد ورته خوړل کیږي نو په ماغه کې د زحمت وباسي ترڅو دغه وطن په خپل پښو ودرېږي او آینده ډیر روښانه دی وطن.
د کرکټ یو مینوال فرید یوسف زای چې له جلال آباد ښار څخه د دغه سیالۍ د لیدو لپاره کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره بیا هم راغلی چې د خپلې خوښې لوبغاړي له نږدې وګوري.
خوشحالي احساس خو الفاظ نشم څرګندوي ځکه ته ملي لوبغاړي د لومړي ځل لپاره زه په ځانګړې بڼه ګورم او دنه مخکې مې ملي لوبغاړي بازي لوبغاړي لیدلي وو خو ملي لوبغاړي چې زما فیورټ و زما فن ولې زما ډېر خوښېدل هغه ملي نږدې نه ولیدل هغه سره مې پوښتنه واغستل.
لبلي خو نن د کابل ښار واټونه او سلور لاري هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستونکو شاه امان الله خان غازی پنځورونو د خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوي وو. کابل ښار کې دکانداران وایي د خپلواکۍ د جشن لپاره د ملي بیرغونو د اخیستلو بازار تود شوی او د ښار سربیره د ولسوالۍ اوسیدونکي هم اخیستو ته ورځي.
ټول زموږ د افغانستان خلک دا یو خوشحالي ځان ته راولي، یو مینه او محبت ځان ته راولي. خدای دې وکړي، الله دې وکړي چې زموږ او تاسو ټول عمر دغسې افغانستان دغسې آبادي دغسې جشنونه دې پکې راشي، دغسې آبادیانې دې پکې راشي، دغسې چې دا خلک خوشحاله وي، ټول خلک دغسې دا دسبندونه څوک مخ باندې رنګونه وهي څوک جندې اخلي.
دوی وایي ډول ډول درې رنګه خولۍ پر کمیسونو زړیدونکي واړه بیرغونه، د مخ لپاره بیرغ رنګ رنګونه او د کورونو او دوکانونو لپاره لوی لوی بیرغونه په ډیره مینه اخیستل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ولی جان وایي که څه هم ویره شته چې د ښار امنیتي فضا به د تیر په څیر د خپلواکۍ جشن لمانځل رنګینو ته پرې نږدي خو وایي بیا هم دغه ورځ نمانځي.
زمانو ولی جان د کله زمان خان څخه راغلی دلته بیرغ اخیسته نور انډیوالانو څخه راغلی چې یو شب سات تیر کو نن دی خوشاله د جشن راز دا خلک چې ګورم د وطن خلک چې ګورم د کوچنی ګورم وړ ګورم ډیر خوشاله په دې ورځ کې چې د جشن راز دا
د افغانستان پاچا غازی امان الله خان لنن څخه 101 کال مخکې په 1919 میلادي کال کې د وخت له برتانوي امپراتوري څخه د افغانستان خپلواکي واخیستل چې اوس هر کال په افغانستان کې دا ورځ په شاندارو مراسم منمزل کیږي.
له کابل بور شننګار ته هلته هم د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت باندې جشنونه جوړ شوي. خلکو د ښار واټونو او کوڅو کې بیرغونه لګولي دي او د یو سلو یوې خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزه نن نمانځلې ده. باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو یومه کلیزه ونمانځل شوه. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند د نظامي شورا په ملتیا په جلال آباد کې د غازی امان الله خان مزار ته ورغی او د هغه په مزار د ګلونو ګېډۍ کېښوه او بیا د فوټبال لوبغالي ته ورغلل او هلته یې د یوې غونډې په ترسره کولو سره د خپلواکۍ جشن ولمانځه. په دې موقع د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند وویل
خپلواکي یعنی د یو مملکت سیاسي ژوند چې په نړیوال سټیج کې فزیکی حضور ولري د دې ویاړمنې ورځې لمانځل د خپل ویاړمنې ماضي څخه د ځوان او راتلونکي نسل خبرول او پوهاوی دی. د ویاړ ځای دی چې د وطن د عظمت د ساتلو په موخه د زرګونه غازیانو او شهیدانو د ککریو د سرخندنو په قیمت لاسته راغلې بریا او تاریخي خپلواکي لمانځي.
خپلواکۍ دې جشن ته یو شمېر خزینه فعالانې هم ورغلې وي. یوې مېرمنې مشال راډیو سره د خپلې خوښۍ څرګندولو تر څنګ په ملي امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د هېواد له خپلواکۍ څخه ساتنه وکړي.
نوم می بی بی زینب ډیر خوشاله سو ته خپل احساسات نشه کنټرولولای تر دې اندازې پورې خوشاله سو او خدای دې وکړي چې زمونږ په وطن کې تل تپات آزادی او سوکاری راشي. دا کوم ځوانان چې مونږ شهیدان وګړي خپل لرونه فامیلونه ټول کوند یتیمان مونږ ته پاتې شوی دي. چارواکي باید په دې برخه کې مونږ سره پوره همکاریاني وکړي او مونږ په دې داهلي ارزوګان چې مونږ ورسره څنګ په څنګ ودرېږو تر څو خپل آزادی هم دسه وساتو.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو قماندان بریګ جنرال شفیق الله رسولی وویل ملي امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ په پوره میړانه د خپلې خاورې له تمامیت نه دفاع کوي.
ختیځ جون او په خاصه توګه ننګرهار کې د ولسونو د ملاتړ په ترڅ کې د پخوا په پرتله د ننګرهار ولایت په ولسوالیو کې امنیت تامین شوی دی او ډاډ څرګندوم چې د لا ډاډمن امنیت د راوستلو په موخه به په ګډه خپلو هڅو او سرخندونو ته دوام ورکړو.
د ذکر وړ ده چې غازی امان الله خان په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه. غازی امان الله خان له 10 کلنۍ واکمنۍ وروسته په 1989 کال د انګریزانو په لمسون د ولسی بغاوت په نتیجه کې ملک پریښودو ته مجبور شو. لومړی هند ته او بیا له هغه ځایه ایټالیا ته ولاړ او هلته یې ژوند غوره کړ. غازی امان الله خان په 1980 زیږدیز کال د اپریل په 26مه نیټه عمل ته ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان د مزار تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.
و موردل چې په ننګرهار کې خلکو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یومه کلیزه ونمانځله. اخو په خوست کې هم ګڼ ځوانان ښځې او سپینګیري وتلي وو د یو سلو یومې کلیزې نمانځنې وکړه. احسان آریان یو مراسمو ته ورغلی وو او دغه راپور یې له غزه رالیږلی.
په خوست کې د خپلواکۍ د یو سلو یومې کلیزې د نمانځنې جشن په دې مراسمو کې د ګڼو عامو نارینه او ترڅنګ مېرمنو هم برخه اخیستې وه. د دوی ټولو په څیرو کې د خپلواکۍ احساس له ورایه معلومه ده. وایي که هېواد یې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي نو ډېر ژر به د بشپړ سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي، کلتوري او فرهنګي خپلواکۍ هم ترلاسه کړي. احسان صدات او زاهد اترنگ ازادي رادیو ته وویل
ځوانان باید دشته نظام دشته حکومت او دشته رئیس جمهور ته شاو درک تر سو په دغه بخش ازادي هم مونږ لکه نورم چې ساتلی دا هم وسط
پولیسي کا چا دغه خلکو د ډیر زید منځلو په اړه احساسات ډیر خو مثبت په خارونو کې په کلیو کې په کوڅو کې ډیر بیرغونه ځړول شي او ډیر خلک دغه لپاره راوتی
د خوست ولی محمد صدیق پټمن د خپلواکۍ په خستلو کې د ټول افغان ولس او په خاص توګه د خوست د خلکو قربانی وستایلې او له دوی وغوښتل چې په توره ګټل خپلواکۍ په قلم وساتي
اوس دې وخت چې قلم راوړو او خپل ګټل ازادي تمباره کوو اقتصادي خپلواکۍ راسره وو او خپل هیواد
وو نه یوازې په خوست بلکې په پکتیا لوګر او پکتیکا کې هم په دولتي او اماکچه د خپلواکۍ د ګټلو د یو سل یو میکالیز مراسم نیول شوی وو احسان اریان ازادي رادیو خوست
مننه چی ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي اوس هم د سونی سنگ سره مرکه درته لرو سونی سنگ د افغانستان یو سګ دی چې په څو وخت مخکې بریدونو کې د مارچ په 15مه باندې د کورنۍ ډیر غړي وژل شوی او د وایي چې د یو سلو یوې می خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزه ل خپل نورو سکانو افغانانو سره په ګډن منځي او خوشاله دي په له سونی سنگ سره د ازادي رادیو خبريال فیروزه عزیزی خبري کړي دي د خپلواکۍ د بیا ګټلو ترڅنګ په ځینو نورو مسلو هم ورسره غږېدلې چې تاسو توجه ورته راړو
د سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم البته دا دی یو سلو یوم کال چې دی موږ د ازادي ورځ دا موږ ډیر خوشحالي سره لمانځل کړی دا تقریبا موږ سهار 15 بجې د ټول کسان په ترمسال کې وجوه شوی وو یا ګورځوړی ته د دې نوې کال یا چې د یو سلو یوم کال زموږ استارت دی ازادي ورځ نه کېږي د لپاره موږ دعا وکړو چې خدای وکړي دا موږ تاسو په وطن کې صلح او ثبات راسي ان شاء الله موږ لکه نوړو نړۍ غونډه خپل وطن کې پسوله کې ژوند وکړو او ډېر ته خوشاله ام ویاړم د خپل امن الله غازی باندې څنګه کرامان او زموږ کرامان دې تر اوسه تر سوچ ته دنیا ته دې تم بدم پاتې شي او زه خپل په افغانستان نوم باندې د ازادي باندې ټول شان باندې ویاړم ځکه چې د افغانستان مو ډېر ډېر خوشاله يم نه تنځه چې موږ ټول هلي هنود او هلي سیک چې په افغانستان کې دی دا له دې ورځ ډیر ډیر خوشاله دی پرته له دې چې موږ په افغانستان کې دا ازادي ورځ خپل منځو په انډیا کې چې کوم افغانان دي پر ګرد نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتو کې تللې دي ټول خپل پرکونه سره هلته ډیر خوشحالي سره خپل ازادي ورځ منځي
سنگ سي تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سک افغانان وکړل هوا د بهر دی هغه سره په اړیکو کې یاستي د هغه نظریات چې دی د دې ورځ په تړاو باندې همدارنګ خپل خاطرات تاسو هم وای
یو نه یو ورځ مطلب ډیر کسان نظرات مې داسله ده لاله دې دوی وای چې موږ وصله د جا ورڅ چې موږ کوچنیان چې کوم موږ ماشومان دي دا درس وی او خپل ډاکټر او خپل بهتر اسي خپل افغانستان کې خپل ایواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل ایواد په مختلفه ان شاء الله چې حکومت وسی څنګه چې ځکه چې دا افغانستان د لپاره ضرورت لري ځکه چې د افغانستان کې زګیدل دا مور د وطن دا دومره قربان دي لري او دا نه چې څنګه چې وکاس راغی د تفنګ سره مو ولیا مرمي سره ولدي ځواب دې په مرمي باندې باید ورکوم یا نه څنګه چې وستا خو ایواد دا خو جګړه روان دي وستا خو افغانستان د مشکل لري په نورو ایوادو کې هم دا جګړه روان دي ان شاء الله چې موږ نو دا به دا چې دا جګړه او دا مشکلات په ان شاء الله ډېر ځار ختم شي او بل خاطر دا دا چې پروسه کال موږ یو برنامه جوړول یو رسنۍ سره او ما په لاس کې بیرکو او د وزیر اکبر خان ته په موخه تکیدو نو یو استنجره کس راغی مانه پښتنه کې سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ د نیولې ده او دا انډیا بیرغ ول نه نیسي نو اگر واته ډیر سر چاله کوم ما ورته ول اجي صاحب زه درسته چې کیم نتا نم په مذهب کې جلایم امتا او وینانا او سای واد جلانه هم زکه چی سمرتا په افغانستان باندې اخلي افغانستان په تم رتا باندې تم راخلي تم را پرمام لګی زکه چې د افغانستان سکم
سین صاحب رازو دې تا چې پویږي چې په دې ورسته کې تاسو سره حادثات زیات ول او زیات سکه افغانان مول هواد بهر وتل په ټوله کې تاسو په دې روحیه تاثیر کړای دا دې موضوع کڅنګ یعنی تاسو هم داسې څه تکل خو بنل لري چې لارسې افغانستان
د موزوانان اختطاف شو د مون کسان اختطاف شو دوار په موږ باندې عمله تیاری وشو یو ور بل د مون کور کې نه وته ته موږ ناموس باندې دی لاس واچول په دې کم شپو کې تقریبا 15 میا اسمخ کې چې دی هغه هغه شاید کې زه خپل هم چې ما خپل فامیل شپږ کسان د لاس ور کړل چې ما پلار وزما وریندار وزما وریره و زما کاکا لور و دی هغه کوچنی لور بل و چې دوی ټول په حق ورسېدو په شهیدان شو او هغه عادتنه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاتې شو نو پرویا باندې خدا سے تاثیر نہ کیتا افغانستان کی مونږ عادت شوی او زمونږ وطن خدا سے جنگ زده دا اوس څنګه وو کو مطلب صرف زده سره لپاره درد کی چې دا په ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماری دلته پاتې یو یعنی چې 500 کسان پاتې یو چې مونږ به خي او چاته ځان نه درسولې او په مونږ باندې تاسو ظلم کیږي دا ډېر بد خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دغه ځای کې ده او موږ خپل هم تاسو شرمېږو کسان ده چې کوم کسان چې مونږ له دې عزیزه کچې وطن د مور حیثیت لري هغه اولاد به څه ولري چې خپل مور تنا پرېږدي او مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې مونږ په غېږ کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته
لیو افغان سک سونی سنگ سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده سونی سنگ په افغانستان کې اوسیږي او د سکانو د حقونو لپاره فعالیت کوي دو ویل که څه هم چې د کورنۍ اکثر غړي وژل شوي او ځورول شوي دي خو دی او نور ملګري په افغانستان کې پاتې کیږي او که څوک اوزي هم له دې ډلې له مجبوریته اوزي او بیرته به وطن ته راستنیږي
پنړی کې څه تیریږي
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا د آسیا تر اوسترالیا میر
ما سپورټ
هیڅ کان سونچ ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ
د امریکا دیموکراتانو خپل ملي کانګرس د پخوانی لمړی میرمنې میشل اوباما او د ولسمشرۍ د پخوانی کاندید برني ساندرز په لمسوونکو ویناو پیل کړه دواړو رای ورکوونکي دې ته وهڅول چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته رای ورنه کړي او هم یې د بلتون سیاستونه وغندي بلخوا ولسمشر ترامپ د خپلو انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې وسکانسن ایالت ته ولاړ او هلته یې د ډیموکراتانو کانګرس د وخت ضایع کول وبلل په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی
پرون د ډیموکراتانو د کانګري لومړی شپه له ویناو پیل شوه د ډیموکراتانو دا غونډه به د کرونا وبا له امله په بشپړ ډول آنلاین وي پخنۍ لومړی میرمن میشل اوباما وویل ټرمپ وار وار دا خودلې چې زموږ د هیواد لپاره مناسب ولسمشر نه دی هغه په دغه وینا کې چې لمخ کې ثبت شوی و ټرمپ داسې یو کسیات کړ چې د دې په وینا د ولسمشرۍ وړتیا او کرکټر نه لري سناتور برني ساندرز چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ټرمپ سره د سیالۍ لپاره جو بایدن چیلنج کړی وو خبرداری ورکړ چې ټرمپ موږ د دیکتاتورۍ لارې ته ښکته کوي هغه وویل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسۍ راتلونکی په خطر کې دی او د خوندیتوب لپاره یې د بایدن انتخاب یوازینۍ لار ده پخانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې ټاکل شوی دی ونی په پای کې به په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید اعلان شي په دې غونډه کې څه ونه ویل خو وروسته یې پر خپل ټویټر ولیکل نن شپه موږ ولیدل چې امریکایان یو موټی کېدو ته چمتو دي او موږ خلک پر دې کړکېچ لاس بری کېدلی شو او تر پخوا هم پیاوړی کېدلی شو ولسمشر ټرمپ بیا د دوشنبې په ورځ وسکانسن ایالت ته د انتخاباتي وینا لپاره ولاړ او هلته یې د ډیموکراتانو د ملي کنګرې غونډه د وخت ځای کول وبلل نوموړي دغلته په رسېدو خپلو ملاتړو ته خبرو کې جو بایدن او د هغه نوماند مرستیاله کاملا هاریس تورنه کړه چې د ده په وینا سوسیالیستي پالیسۍ مخته به یې او خبرداری ورکړ چې د 2020 کال انتخابات به تر ټولو خطرناک وي ترامپ وویل یوازینی لار چې موږ به دا انتخابات وبایلو دا چې په انتخاباتو کې درغلی وشي. د ډیموکراټانو د ملي کانګري د پرانیستي په مراسمو کې د ویناو یو غیر معمولی برخه کې څلورو پخوانیو مخکښو جمهوري غوښتونکو د بایډن ملاتړ وکړ. 55 کلنه کاملا هاریس د اگست په 19 نیټه رسمن د جو بایډن مرستیال اعلانې کې دا به د امریکا په تاریخ کې لومړنی آسیایي ټبرې امریکایي وي چې د ولسمشرۍ د یو کاندید مرستیال غوره کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. له ازادي رادیو مو د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراتانو د ملي کانګري په اړه باندې معلومات واوریدل. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې ټول اړخونه دي په هیواد کې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي. جنرال سکاټ میلر دا خبره د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي. د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې قاضي القضات عبدالله اورکزای وژلی دی. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط ویلي دی چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات چې د ننګرهار پر زندانی وروستۍ حمله پلان کړې وه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی. سرچینې نه دي ویلي چې نوموړی چیرې او کله وژل سوی. په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د څلورو هغو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي دي. دغه څلور کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوي په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه تورن سوي وو. او د بیلاروس پلازمینه منسکي پرون د پرلپسې نهمې شپې لپاره په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل.
خبرونه مو په لنډه توګه له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوونیز پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې خبرونه او بیا د ګوډي اچار تفریح پروګرام.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږي اوړي. خدا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان ته دغه کار سپوری کړي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه او چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخي تاوتریخوالی او عقدی برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوري کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګندونی
خپروي د قانون لمخي په کوم ډول سزا محکوميږي.
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکوميږي.
د هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه بدمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له بدمي جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري، خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه خپل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي، چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي:
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې، تاسو وینئ چې شل 15 اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي، او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه 1,00,000 اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي، متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي: څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړی وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو لخوا یې په وړاندې د جهګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپرېږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي:
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لننګرهار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه و چې زما د پاره ډېر زیات ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې ځالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خوده چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه و. او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جعلي دي، دا زما پر ضد کارول کیږي، حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول هغه پویدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعالې ښځې له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې دي. شکریا چې د ځوانانو راډیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوې وه. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطره یې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوي:
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما همصنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل، ان تر دې چې زما په نوم لیکنه کېده، شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري، دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که په خواله رسنه کې، که د اکاونټ جوړولو په ډولی، که په هر ډولی، څو انګیزه یا دلایل لري. اول خپله د ښځو د ضعف ټکی دی، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا یې کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله دې لامل کېږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ذهني اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجع هغوی ملامتوي. حسادت، غصه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي. اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي، هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو ځورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
د ښځو ځورول او له ښځو سره تاوتریخوالی که په هره بڼه وي جرم بلل کېږي، او په وړاندې یې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي. خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یوه حقوقي کارپوه پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي، د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا عکس، د چا تصویر، ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی، هلته پخشي، نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د اتشپیتمه ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سیکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایند سید حامد منصور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
منصور صاحب کا پسر کې دارا ته وایست چې د جالی فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابراتو وزارت لخوا تر کومې شونې ده، او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي؟
بله نورې جانې، مننه تاسو نه. بالکل، په وزارت مخابرات کې داسې یو ډپارټمنټ شته دی چې سایبر سیکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي، چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي، نو دا یو فورمه لري، فورمه تای مراحل کیږي، بیا هغې نه پس هغه شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سکیورټي د نور سیو شاخه ده چې افغانستان کې خوشبختانه شته ده. همداسې مونږ ډایرکټ کنیکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ آی ډی چې کوم ده انډیا ته لیږو. انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي. بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو، هماغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده. اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته، نو بیا تاسو کولی شي چې همدې سره قناعت وکړي. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي، دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو. مننه سر.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوې هم دومره وا. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
پگواوری دن کو سلام. دا کرونا پا وقت پا پکتیکا کے غنم رک شول، پا کابل کے دی تنفس ماشینونا او پا نور ولاتو کے پا خریداریو کے وحی نیوشوی، او هغه د سولې کیسه او دوه سره حکومت خو لا مې یادوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراورو.
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي. دا پین ولایت چارواکي غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیر ورځم قانونی غلو دوه تنه غیر قانونی غله لنیولو وروسته خوشی کړل. او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر را کوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نور ته وایي. خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو درېو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي، نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل،
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم په ژوه نه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري، او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځ هم قانونی غلو دوه تنه غیر قانونی غله لنیولو وروسته خوشی کړل. خبر زیاتوي چې قانونی غلو دغه دوه تنه غیر قانونی غله د دې لپاره نیولي و چې د قانوني غلو له اجازه پرته اغلا کوله او هیڅوک هم په جریان کې نه و اچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه، خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي، نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت په روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي، آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هر ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
اوس د لشم ګل بردبار مرکه در اورو چې پوه شئ چاپلوسي څه ته وایي.
بردبار صاحب، کلمړی خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنئ نو خوشاله به شو.
ولینا ولینا، په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندی لره. خلک می چاپلوس بولی خو نوم می لشمګل بردبار دی، په لشم خیلو کې اوسیږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوئ؟
پخوا هم غټ سړی وم او اوس هم غټ سړی یم. پخوا هم له غټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم، او اوس مې هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره ده. صاحب،
خلک چاپلوسي بده ګڼي او چاپلوس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم، خلکو پسې مه ګرځه، خلک هر څه وایي. چا چې د یو شي خوند نه وي څکلی په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپلوسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب
رښتیا وایې، دغسې خدا
څومره هوښیاره جلۍ صدقه دې شم چې دومره په خبره ورسېدی. چاپلوسي یو ډیر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپلوسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هیڅ ډول بدی پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنی چې ګټه لري
ډېرې زیاتې، قربان مو شم. اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا ازغلې به سر بخته پورته کوي، روزی بخوروي، ملا بجګوټی تا کوي، د څټ حرکتونه، د خېټ حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او روز حرکتونه، قربان دي شم، د حافظې او تیز فکری حرکتونه، دا ټول د چاپلوسۍ کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپلوس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دي شم.
سیاسي ګټې څه شی دي؟
ماهر چاپلوس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غوندې ګرځي او یا هم په خپله یو څوک شي، قربان دي شم، بلا دي والم. که رښتیا درته ووایم، هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري، او چې دغه کار کوم شریف چاپلوس وکړي نو بیا یې نیت پې بد وي، بلا دي واخلم.
مننه لشمګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوئ.
له تا نه مننه کوم، قربان دي شم. نعم خدا ډیر لایقه او خیره جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي، څه خدمت دې وکړم اوس؟
مننه.
له تا هم مننه، تشکر. خیر ویسی د نیک او صالح اولادونه.
بهر کې د لور له ورکولو نه یو مقصد پیسې وي چې مور و پلار ته یې راولېږي، خو چې نجلۍ بیچاره په هره بلا واوښته نو واوښته.
الو الو، غوټۍ لورې اورې؟
الو
غوټۍ لورې اورې؟
مورې سلام، څنګه؟
وی شکر ده چې غږ می دی واورید لوری. خایم ته څنګه یې؟ درته صدقه می کی لوری.
مور جانه
ولی ژاړه لوری، په تنګ سوی یې که څنګه؟
مورې څه درته ووایم، زما لاله څه خبرې، لیونۍ کېږم.
ولی څه خبره ده لورې؟ د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته اوشکنې دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج، خدای پاک دې اوس مزر مړه کړي چې بېغمه سم.
ولی څه خبره ده؟ ښه ښایسته مېړه لرې په اروپا کې، آر او رز دی دانس خانو او پارکو تا بیایی. نور نو چه غواری لوری؟ کبر ما کوا چی بیا با لکه دیموک تو لوری دی چودنو او بمونو انتظار کوی.
چی تو دی دغا خیستا؟ ما خود روز ندی لیدلی.
ولی پا دغایوه نیست که دی ندی لیدلی، چیرت تللی؟
چه خبره مرک دیشی؟ غصی پلار وایی چی ما کری؟
چنگه؟ پلاری وایی چی ما کلیه؟
و
خواهی دی چه وایی؟
خواهی نلارم.
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی؟
ای چوکم نشته، یوازی زی مر سره نشدی لاس را چه ولی و خو ما ارتو ویل که دی لاس را ور پولیس را خبروم.
تا و داریگه چه زده پلار تا ووایم چه دا تایی چا تا ور کلیه؟ زا بیا با تلفون در تا وکم. الو
سلام موری.
والیکم لوری، چنگه یه؟
چنگه یه موری، خدا را میال دی.
لور جانه شکر و باسا چه خارج تلاره. گوره نور دی جرا و نورم تر سترگو دی جرشم.
موری دات بایی.
لوری دی میره پختنه میده لپلار وکره، ام دغه دی میره دی خسر دی تو کالا مخ که مر شوی و.
ام دغه زور سرای
لیوانه. زا لوری پا خارج که سرای نزدیگی، ور سرخواگه شا چی منگ تا پیسی راولیگی. بلا دی واخلم لوری.
در خبرونه ننگر ناشنا برابر کلی و برخ خستون کی و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوگمی، عیاو ریاخل او یاسمین حکمت کلمون سر علی که نیسی نو در پوز بکسون و شمیری مدادی کابل 14 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.
پٹوس کی نو کونترو سر راشا ید رنگ رنگ پٹو سلو کونترو سر راشا یو سو خوکو ٹپو مستو سندرو سر راشا سولی کس پر لبادا خبرو سر راشا ید سولی کس پر لبادا خبرو سر راشا موترو سر راشا خوشبو ہر خوا خورکا موترو سر راشا یو تو خوکو ٹپو مستو سندرو سر راشا تسولی تس پر لبادا خبرو سر راشا یو تسولی تس پر لبادا خبرو سر راشا